کې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمي او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبد الله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبري کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دوی منیمایي تر ډیره پوري د ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونه ته ځانګړي وي او په لومړی نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خبرو. خو تر ارس مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته وکشه. مهم خبرونه سره تکیده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نه کړي. نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سولن نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه پدریدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بی بایومیټریک رای زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم تمځي لپاره ونمنه چې نلته درغلی و او د درغلی د مخنیوي لپاره یوازې لارم د ټکنالوژي. نو دغه استثناء د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس حاضل هادي مسلم یارو ویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رای هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 13 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسونه زیات نه کیږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه و
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایي قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علي نفریا او محمد علي باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایت او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. راډیو ویب سایت پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایت د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکې له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایت، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله 2 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into the governance
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، همدارنګه د رای پاڼو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
اینه ارقام وایو چې موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. د ولایت رئیسان فرد مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلی ټرمپ خپله د استیضاح په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي:
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبره کړو. یم هم سهار بخیر. راز لمړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ لزینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بل خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خوله. دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دي چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن، یعنی چهارشنبه د اکتوبر په 2 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څکم یو میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید په خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپله اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دویمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د په سیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیئت د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14مې بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلی دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې دلی موږ دوه تایل سنټر لرو، او په ډیجیټلی طالبان تر کې زموږ دولس دره ځای چې استعمال شوی دی د مختلفو ولایتونو طالبان تر رسیدلی دي. اما فیزیکی چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شوي. او په مجموع کې څلور سوه او شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه درې سوه او یو دېرش هوایی دي او پنځه اویا یې زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسمه د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې راورسیږي. د مخې م تاسو عرض وکړه چې د کابل دیارلسمه میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا دیارلسمه د میزان نه دي راورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده او نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده موږ خو اینه ارقام وایو چې پر مثال موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. تاسو پوهیږئ چې ولایات له طریقه موږ ته را رسیږي. په دې خاطر باندې د ولایات رئیسان پر مثال نن د یو محل رای ورته راځي، پر مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د پنځه لس محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه ووایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه. او دا موږ ته را رسیږي دا هر ځل چې موږ پریس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره. زموږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رایې چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایاتو نه راځي سبا نن د یو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې موږ رایې استعمال کړي دي. خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپله رایه ورکوو خپله رایه. یو استثناء موږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا موږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي و دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه یې موږ تاسیه کړل، هغه موږ تاسیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم و مګم تذکره یې اخیستې و دغسې خلک تذکره شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو، تذکرې اخیستل شوي. داسې تذکرې موږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې موږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا، هغه م آنن اواجله ورکړله خپلو ولایاتو ته. ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لست کې نه شته بایومیټریک کې نه شته، چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لست کې نه شته، هغه تاسو مه محرومووی دا یوه رایه دی ورکړي. نو دا هم تقریبا داسې نه ده چې بی بایومیټریک رایه ده، یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی حوالم نورستانی سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په یواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمیر مسؤلینو د سیشن بی پرس ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نشي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم وایي چې دا وار د ټاکنو تر سراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکه خو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړې، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایه وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سې شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار ونی شي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبد الله عبد الله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناشته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کې د او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح له امریکا غکسره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغو دواړو ټیمونو دریځونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بلاخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره سوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله غوایل قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوي وسی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتون کیو، سو غیر بایومیټریک رای له سیستم نو وستل سي. بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوخړي،
ثبات به سوی استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خدای محمد اشرف خانی په مشهید د دولت جوړون کی ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وای د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسی او ډاډه يم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان شي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره شوي.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تبصری له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبري لغوه شوې دي. د امریکا د ملي امنیت یو شمیر څیړونکو پرې نظر دي چې دا خبري باید د تل لپاره ونه دریشي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو لاتې د افغانستان څلويشت کلنه لانجه هغه وخت بریالي هواریدلی شي چې افغانان په خپل د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازه ته اړتیا نه لري چې له دغې اتلس کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستان ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي د امریکا ضد ترهګري ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلومات اسلام آباد ته د امریکایي پلاوی د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلومات لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونې د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرې کړې، خو دا ځل دی بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرې کولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرې کړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایه ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستل دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا روس له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنز د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دوو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزا د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سې شنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د دیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. د افتضاح ده، د هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشرې نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل شوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح شو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح شو، خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمیسونه درته لولو. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي که د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره به ښه وي. اتل د زابله لیکلي دي هغه سوله چې طالبان یې نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا راز سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنا نه لري. سوله منځی هم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د قناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو یې سمسونه را لېږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعاً له حکومت سره سوله وکړي. لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJY وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې دی که یوې خواته افغان ځانګړو هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر میژزایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي. بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوې. ډیری وخت دولتي کارکوونکي پولیس او نور کسان د وسلوالو له لورې له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
دا غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ د غزنی اوسیدونکی. د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نامنه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سیکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو د غزنی والي بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتی مسئولین نور د امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغه شهرا د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لویو ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی خلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت تر لاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی ناچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانۍ ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارن امان الله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوګیست. د څارویو قاچاق او پرلوی لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخستلو په کندهار کې د څارویو بیل لوړی کړي. څاروی لرونکو وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروی رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې د چاري د څارویو بیل زیاتې کړي. دوی همدارنګه پرلوی لارو د پولیسو د باج اخستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایت او د کورونی چارو وزارت مسولین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي. په دې اړه ازادي راډیو خبريال صادق رشتینی له کندهار یو مفصل راپور را لګل دی. دا واوره تر غوړسته د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه هم مهیروي.
د کندهار ګانجیا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسکونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو څخه راځي. دلته لسکونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو یو شمیر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمیر څاروی نسلونه علامه منځبلار سي.
نانو شیر احمد سونو خونو بچی خضر ګران ورور جان چې پاکستان تر وانه تاواره ده نور څه د کندهار حکومت نه سر نه بخ ګرځي. دم پاکستانیان ازي د پاکستان خلک راځي مثال دغه کی بزازان دلیم په مټران مټران باري 10 متر شل متر 50 متر د ورځ باريج سر د خدای در باد پسونه باريج دلته په دا خطر ګران دي. د په څه مثال خلنه پوری چرچو دا ان سبب 15 زره غت لورمنه.
زمانم سلطان افغان دي سونو بچی خطر ګران دي ورور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوټ ته ځي په دا خطر ګران دي ورور وسل ته په ګنج کې د پسونه ست ده په دا خطر ګران دي جوړ سوی ده مګر خلګم نس چرانی سي نه د خرڅ لا ده سن نه درنی ونګ دا ته په دا ګنج چرانی سي پاکستانيان ځي د غټ غټ مزدای په بارینو په اختر کې مخلاص پسونه وس د اختر ایس داسې ګران دي جوړ سوی ده چې نه خرڅې پسونه نه رانی ول کېږي به خبا ده ګران دي. نو موږ دا غوښتنه لرو ورور چې د پاکستان څخه پسونه راوګرځي ته د موږ ته ساغوانانو وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندېښنې نه ردوي. خوایي په څو ځله دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زدانه را دومه چې نه بځي قاچاق کېږي ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي. او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو کراتو مکاتب استولې د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګ قرنطین ته ګمرک ته او ګمرک د لارې نسی قانوني موږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. خو ولې موږ اجازه قانوني نه ورکو او چې موږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې موږ ونیسو هغه موږ تل کوو.
د څاروی د قاچاق راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمیر نور مالدارانو او د څاروی خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنی اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څاروی د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیر الدین دا بسونه د ګران ورور سره د شندان را روان د لیرا سره روان د لفرار روان د مساکل را روان تقریبا در کندار پوری اویا نیویا تیا پوسید پاره پوسه زر زر پنځل سپنځل سو به سوادی شرو د یس نو منل کی سر څه وکړه غو سر کندار پوری را رسی پر پس باندې 3000 2000 خرچو دی.
ایمان مامیر محمد شاجو می مال واخ سر اسپور مکو تر نورک میرا ور سواله ورور په اردنجر باندې 500 افغانۍ غواړي ترکار صفه سره تیر سوم نه یاتې غواره قرارې سول د کار صفا پوری 1500 روپیا افغانۍ په کډلس څونه راس بار کړو کډ مټر روان کړو خو 2000 غواړي تر 1500 دې خرڅ کم نه ده 1500 غواړي افغانۍ
نو می سم احمد دا پسونه په دې خاطر ګران چې پر ارچک پین باندې 2000 1500 لزره 2000 روپۍ مرسه اخی په ځله مې اخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه تر لاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق کې یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي تر لاسه کړي د پرانیستي سرحد لامل د څاروي د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې جوړ روغ اوسئ دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو موږ ته پیغامونه رسولې دي په خپل سیمو کې چې څومره په سترګو لیدلې یا کومې ستونزې موجود وي لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي البته تر انتخاباتو وروسته د سې شپې دي چې له هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوال په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري دوی ورسره مخامخ دي او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکي اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډیره غواړم مه چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم ځکه تاسو زحمت سلی دې موږ ته مو زنګ وهلې دی او پیغامونه مو راستولې دي. نو غواړم اول د انتخابات اړوند پیغامونه مو له تبصره پرته خبره کوم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کار سره ورو
زنیک محمد جان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ آزادۍ راډیو ته پیغام دا غوښتي چې موږ راي ونی امانیله مې چې زیات پیلې هلاس دا غره کوم انتخاباتي مسره کوم چې دا سیاسي سره دا حالات کې موږ په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې موږ راي ونی امانیله و. السلام علیکم. دا
الو السلام علیکم زه عبد الوهاب الحمد خبرې کوم زمان دا کم کاندیدان چې دا وسته کنه خبرې کوي چې وایي درغلی څه ده پلان پر مدار ته دا کله بیل دی دا خبرې کوي ما چې و دې کاغذ راي په وخت کې منګل ته دی راکې نه ته یو کا بلکې ته درې کته د کلی نه چلل او هغه بل تخپل راي د خپل خوخه کاندید ته ورکول د څه نه وتی حالت څوک دولتي ولاړ او کوم چا وایي چې ته ور دي یا عبدالله او یا اشرف غنی ته یا یک باتیار سره ورکاو ان پړې د خپل خواخه خواندو په خپل خواخه باندې په خپل تابعیت باندې ټول څه وړ واغه ته راي ورکاو دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سي د افغانستان ته د کم د سر شي کړی په دا ټول د اتل سلو کې د کردې حکومت نه نیول تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم دي ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي په ظلم باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وای نه مخه دا پلان کې ته راي ورکاو کور دې نه کړل او ته ورته چې یو ته واکې یو څه خبرې ترې دی هغه بد بشګار دي خدمتې هغه ور واکې خدمتې ده نو والی کار کولای شي درته نو کمانډان دی امنی ولې چې چاته والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد دهیل من ولایت نایو ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولم دغه د انتخاباتو په سیمه مشته کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کې دي تر اوسه د مامورینو ماشینو نه ورکول شي نو دا هم د ولسوال چا دا غوښتنه ده چې موږ ماشینه راغړاتې زه چې اوس ساده د جمهور رئیس خبر لا هم اوس په پارلمان د وخت انتخاباتو مامورینو پیسې نه ورکړل شوی توجه خو مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلامو ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي. او په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوې، دلته هم رایې سره خرابې شوې، ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ، نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه ګرځي.
السلام علیکم، زه تاسو سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې، او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله، او دا هم د یو سوال جی ده. د ما سپیکر باندې دا 16 میله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نسول. اول لامل دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و، طبعا داسې انسان خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خویي او راسته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویم لامل یې دا و، ډېروالی د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله، او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو، ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه میرویس اخلاقي یم، د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. غوښتنه مو دغه ته د چارواکو څخه، د اشرف غني صاحب څخه، چې موږ نازلونو د انجینر عبدالمجید په حیثیت کې نو دوی دا زموږ مشوره زندگی، اما زه دا هیله لرم د حکومت څخه چې زما پیغام تر نورو وروڼو چارواکو پورې ورسوي، ځکه چې نازلینو پیسې واده کړي دي. دوی نن سبا ته کوي اصلانه دولتي پیسې دي، دا شخصي پیسې دي، باید چې انځورونو ته یې ورکړي او زرینجینو نه ځوروي. دغه زما پیغام ازادي راډیو باید چې نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو پرون د رایې ورځ وه، ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلې وه واقعاً. نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه ځنډوي، د ناظرونو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغو نه پیسې چې وي 2000 یا دي کړي وي، اکثره درته راغلي دي اوس وایي 2000 دي یا 3000 دي. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي. کې
هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ څخه زموږ دا دی چې دا دوی چې وایي چې مثال په توګه په 2014 کال کښې انتخابات مانا خلکو ډېر ګډون پکښې کړی وو، هغه مشکل دا و چې اول د هلمند ولایت زه در شوی یم چې په هلمند ولایت کښې په 14 ولسوالیو کښې په 2014 کال کښې خلکو رایې ورکړلې. اوس په د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کښې ما خلکو رایې ورکړې. نو په دغه خاطر باندې د خلکو ګډون پکښې کم. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ د اروزگان ولایت څخه چې پرې د اور لمبې بلې دي، او د انتخابات په ورځو باندې د طالبانو د توغندیو بارانونه، خو افسوس چې یو کاندید ورته له هوا څخه کتلی وای، ځکه دده کتل خو یې هغه قسمت کې نشته. وسلام، زه غواړم چې زما پیغام تر مشرانو پرې ورسېږي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې یم. د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. د لالپیر ولسوالۍ په ساحه کښې همدارنګه نورو ولسوالیو کښې په بشپړه توګه ټاکنیز مرکزونه کوم چې د انتخاباتو هغه په بشپړه توګه ټولې رایې واچول شوې، او کومه ستونزه یا کوم تکلیف زحمت پکښې چا ته ونه رسېده، او الله دې وکړي چې دا راتلونکي جمهور چې کوم نومان وټاکل شو، الله دې وکړي چې دغه نومان زموږ د دې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې تمام شي، او د غریبو خلکو دپاره هم ګټور وګرځي. پرتله د ګاونډي ممالکو سره د راکړې ورکړې پېرل او پلورل همدارنګه زموږ د سانتي او زمینه برابره شي. سلام الله دې کړي زموږ ته پیغام نرسې شي او تمام کړي او تصمیم دې ونیول.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم، زه نن د نظام د 16 په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نوې یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه شوه او داسې سواج شوه. دغه کاندیدانو، ملکانو، مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې، وعدې ورسره کړې وې چې زه 1000 رایه لرم، زه 100 رایه لرم. خو پخوا پرتله باندې چې ما دا 3 وارې انتخابات سیاست جمهوری ته رایه ورکړې ده، او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، پدې ټول انتخاباتو په خوانه کې دا شفافه وا په خو د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایی رئیس د دې ترمن د انتخابات چې یو نفر شل رایه مچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله دي مونږ له خو زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایو السلام علیکم
د هلمند ولایت څخه نور محمد نور ښای سره په تماس کې یم انتخابات خو ډېر شفاف و ډېر ښایسته و ښه ښایسته په مخ روان و یوه ستونزه یې درلودله چې هغه په کوم ځای کې چې د چای ټکر لګولی و نو هلته به یې راسي بجې نه کېدله او بل زه په خپله ورغلم د انتخاباتو مرکز کې چې هلته د افغانۍ کې نوم نه پیدا کېدی نو د بیا دغه مشکله ما شوه وه ور الحمدلله په افغانستان کې دا څلورم وار انتخابات سره شوي دي و ټول افغانانو ته د زړه له کومې سلام وایم او ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم هم د امنیتي ځواکو څخه هم دغه کارکوونکو څخه چې په دې شعبه کې کار کوه او دومې هغه مشرانو څخه هیله و ارزو دا ده چې د خلکو دغه رایې دې نو نورې نه خرڅوي باید موافق ښایسته خدمت و ټول افغانستان ته د قدر وړ ورته وګرځي هر رایه او دې خدمت وکړي او نور خپل په مابین کې کوم جنجال وکړي وسلام
السلام علیکم زه رحمت الله هاشمی د هلمند نه د علي ګل څخه سره پیغام پیغام زما پیغام د داري چې هغه وخت ټاکنې خوندورې وایي کله چې د ولسوالۍ او د ولایتي شورا کچیر ټاکنو کې د ولسي جرګې ځکه هغه دا چې بیروبار رش ډېرو چې هغه ولسي جرګې خلکو ځانونه تعقیب کړي په دغه ځکه ولسمشرۍ ته نورو وکیلانو دا بل خپله همکاري نه کوله بلکې چې دې کاندیدانو اوس به ډېر خلک دې ته هڅولی ستاسو وخت یې رایه ورکړي دا وکړ امنیتي ګواښ هېڅ نه موجود دا د خلکو ناپوهي ده زما پیغام دومره ده
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درناستر کوم
تل خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم عبد الله بزی لګندار له جړی ولې تخمې اړیکې نیولې ده نو چې هغه مدادي د مخابرات وزارت مشرته چې کوم سور دي چې دا انتخابات څنګه یو ورځ جوړ پاته وي دا هغه راي چې دا د نن ورځې انتخابات چې څه ویل لا نو خبره چې شبکې هم کار نه کوي ځینې ولایتونو کې او د لګندار کې هم کار نه کوي دا شبکې به شي هم کې دا ولست ډېر دا غره پېښ کړی دی مشلا سر مل مخړی دا
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ من د زندان په شرخه زنګ زدم تقریبا صبح طالع را اتفاق صبح سے بندي اتفاق کړ په خاطر کې رئیس مواباس د بسر بسر بندي ظلم نه کوي چې انت مولوی صاحب او استاد مدرسه د نور عبدالرحمن د کوټه قلفي چې زاده نو سره شون ظلم کړان او نن پیغام مرا مقصد امیر خان لر دوی چارواکي لر پر نه کوي بلند رب بلند رب نه میرا زمونو درسوین او خیر بزن تشکر زنده باشین
سلام علیکم نن په زلدین دی د هلمند شګا شر ته مالک درس نه ولې زدلته د هلمند شګا شر د صرافان د مرکز سره نه ګندار د سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشت کې شو سراتی دي یعنی ما یوین دی چې کوم څه غمله د خورل دی اوس نه هل جر زیات په بد حالت کې دي تقریبا دخلي ته دوه نیم میاشت کې د هلمند د سوالی څه هله کوم چې د دوغو د وکسان هغه وخره سلام
علیکم ا علمنه نړۍ کني وایي دا او د حکومت د دایر لرم چې دا سرکار ته بار کړی کې اولار یو نمبر یې تو زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لرم چې د علمن حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نه مستور کنه بل ور کې کوندې چې ما سړي خلک سلام
علیکم دا زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ تخدا احترام تاسو پرېږدم زموږ د ولسوالۍ دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه که بادامې که انځرې د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورته خفه تنګي چې وار نه کوي خوشتي ورته کوي ښکنځل ورته کوي وایي زمون غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي هغه زمونږ څه وکوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي ته دا غواړي د هغه دغه پولیس اصلاح کړي دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه په کولار دی پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او نو مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښه ډیره ګران دي او کسبانو چې کوم رحمه ده دغه نه ډیر اوچت خرڅ یو اوس د څور دي کې دور دي دولت بند کړی کسبانو موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبانو تر څو خلاص نه کې چې تر څو خپل رحمه ده دولت عملی نه کې دولت 200 روپۍ نه خور کړی او دوی خرڅې په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو څه وخت. ډیره مننه.
هلو ګران ولې د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي ایمال اشرف غنی زاله هله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوښ کړو. سلام پرې خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سرویس سره د زموږ غو وادي صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خوړلې سرویس درې کال کېږي چې پر دا اوس پر ورور یو کار نه دی کړی دا یو جګړو دا خښتې چې پر دا سړکانو باندې خرڅېږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالي دا دغه کچ کدا خاينان دا ونی چې د مامورین ډیر څوک دې شهروالۍ نه پر دي او دا نور چې دی ورو دغه د سړک د درې کال کې سرویس سره د په درې کال کې دروس پر یو کار نه کړی هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په دروازې سره یو متر کبر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان استلله دا غرور تاسو باندې سره دا غوړه سوې دا صاحب خپل راځي ورو دا غوښني دا اوس خلک مخلوق ټول په آزاد دي دا یو بس پیغام پر د مو تاسو چې دا کوم خبره سوې آزادۍ راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پرګرام زه د آزادۍ راډیو بلایي څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د سریاتو پاندی نه لرو او د سریاتو پاندی ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا تنځا یا د سوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالی دارالعلوم څخه پاره غږی یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د سریاتو څنګه د دولت خوا څخه راکول کېږي چې هم دې مشتراک کول شي او که چیرې د دولت خوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې موږ باید د دې دنیا برابر کړي چې موږ د خپلې زده کړې وسر ته ورسو. موږ نه شو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو. هیله ده چې ستاسو د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېر مننه ځینې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره خبره ده نو تر بل خبرونه پوری چې بیا هم ستاسي نور شکایتونه راخلو تر چارواکو رسو ستاسو خې اجازه ور پر خدای مسپرم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5